سلامونه ستړي مشي وخت افغانستان کې دا ماسپخینه څلور دوه بجې دي. تاسو زموږ له آزادۍ راډیو ناوړی په بخښنې سره د افغانستان کې د اوس د ماسپخینه څلور بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانو ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو او نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بېګاه یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي، افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو، لوڼو، خویندو او ټولو افغانو ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د چاودنې پړه د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې تېره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړۍ حوزې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتېري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. آزادۍ جبهې د دې دا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او آزادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یوه کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع ساحه له مزایدي وروسته د 15 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د کاغلی افغان په وینا د دې کان د استخراج ټول چارې به په افغانستان کې دننه کېږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم له بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت له دې قبله چې د ډیرو قانونو تړونونه یې له چین سره کړي د انتقادونه زیاتیږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیې په لویدیځه موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هیلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې روغتیایي وزارت وایي دا هیلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان، یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو، د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موکلا والي خبریالانو ته وویل چې هیلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځونن یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي اغیانو د پنښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سلورم فصل د شپږم اونې په دوام باندې نن یک شنبه د مرغوم میاشتې په دویمه نیټه دوه لوبې ترسره شي. د محل ویش له مخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د قدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسبز یاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبری ټول کې تموز فرشته سهاکه د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کو. راپورونو په لړ کې باندې خبرونه کې را سره واوري چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو قوت نه بیرون وتلی دي لڅ ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان یو شمیر لری پرتو سیمې او کې ځینی اوسیدونکو دي ته اړ دي ترڅو پاک اوبه ترلاسه کړي او خپل ستونزو شکایت کوي.
و صحیح اوبه راوړو لپاره موږ ډېر لرو ساحونه یې زنانه راوړي یې ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دي.
او د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دی.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم درته وړاندې کو تر پای را سره اوسئ.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو د دې خبري ټولګه پر راپورونو. یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته تللی وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا مست شوی اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامی محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام ښه بولي خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
پایلت کې مان مجبور شوم از افغانستان
په هیواد کې د حکیم وضعیت له امله مې ونه شو کولای زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبان حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی ترڅو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد وپوښو، نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګډ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رودس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 یې نارینه، 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلي دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یو حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هیوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېری افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هیوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان حلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. پر افغانستان د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هیواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته کډوال شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ کلاس ته رادیو نه اوري. افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توګي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، یو نشي کولای سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کړل لري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته مې سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں قتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چبیا خرسے آگن تا تو نہ گٹ کئی اور نہ تو خیر رسائی بس ماں دور سامان پہ 200-300 روپے مانے تو کمپا لے بھی آؤ دور سام مثال دا دور دی گن ہو آؤ بکسن ہو آؤ دا دور بسارے بس 200 اگست میں 2000-3000 روپے مانا ہو ور میں کو 200-1600 بارے میں ور کر رہے چیشے کار نشن چیشو کو آؤ پہ خبر تھا سو وار میں ایسا ہو کر لاشما خدے تخت لار من شکم پلا و تخت من چې شنی دا ډاکټر نه زخپر ځان تر خوګه دا دوا واخره مده که دوا واخره ما د خپل کور ته زخپر زندگی واخ
د میدان وردګو د مرکز میدان خار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمي پر سې دو سره مشکلات نور هم ډېر سوي دي، اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده، نو کور کې مې خپل نه درلوده لږه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ را سره وي په مې دو بوجې زغال واخیستل. اقتصادی مشکل هم ډیر ده، پر اوس کلی مو هم بسی سخت زمی تیر که
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند گاز تر 60 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهاله یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خراغلی ور رسیدلی نړیوال موضوع ته ور بشو. سوریه ته د سوریه نوی واکمن او د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوی دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریه نوی مشر احمد الشارع ویلي چې د ده د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادی پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ. برتره ګرځو خبرونه کې نور مطالب هم شته.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریه سنا خبری آژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریه د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا آژانس خبره کړې ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به په خوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سناد راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریه واکمنې عمومي قومندانې اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریه د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومی قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې اداري مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خبرونه ته خرغلې تاسو زموږ غلا ازادي رادیو نه او ازادي رادیو وسلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلې لوستلې او کتلې شي وس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د یو شمیر لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایار دي چې د څخلو د پاکو بو دراوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي دوی لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هوا په سړیدو او د ژمي پر اتک سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي تفصیلي په دې راپور کې واوري
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مرمنې او سړی وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړیدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي دوی وایي د ورځې ډیرې ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
برف باران کم شوه مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانې ده په تیر کې د اوبو ستونزه نه و خلکو په هوا روزمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کور نه جوړ کړي وو خو اوس او به کمی شوې دي څو خیریه موسسو په زینو ځایونو کې د اوبو بمبي وهلې خو په هغه کې هم او به کمی شوې او اوس خزي او ماشومان په زینو حیوانات او یعنی خرو او براوړي خو په ژمي کې دا کار ډیر ستونزمن شوی د سنجان الاسای او بولغین سیمې د اوبو لکمک سره مخ دي
یخ حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دو چند مشکل میشه
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې لستونز سره مخامخ نه دي بلکې د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم لازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړې دي د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو زرینګول په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی ورس په ولسوالۍ کې دی وبول کمخت سره مخامخ دي څاګانې وچې شوې دي د ژمي په دې موسم کې ډیر په مشکل لنور سیمو براوړو
او میاره د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو احمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یې زنانه راوړي یې ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تېرې کاني چې اوبه هم صحي شي او خلکو ته خلکو صحي اوبو ته لاسرسی پیدا شي
د بلخ ولایت اوسیدونکو صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه
نن فعلا چایخانه ما ښه شوه ما از
دی اوبو څامو وچه شوی د خلک به وزله دی او نور څاګانې نشي کیندلای سیند او دی اوبو ویاله نه لرو د کالیو منځل مو زیات دي مسؤلین باید زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي دی ویاله لنا پاکو بو دی ځانونو او کالیو منځلو لپاره غټه اخلو
د اوبو د برخې کارپوهان لړډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان همیشه حکومتای ضعیف داشته و حکومتای ضعیف
افغانستان تل کمزوري حکومتونه لرلې دي په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لک کار کړی دی ان په لوی خارونو کې هم د اوبو ستونزه شته نړیوالو موسسو څاګانی کیندلې خود دغه څاګانو کیندنه د زمکی لاندې اوبو ته زیان رسوي خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلی اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیر مکړي په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریدا ستونزه حل شي
په روسیو کې د بین المللي په ستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په 13 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی وو 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ سیلابونو شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په هم خراغلیه په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطانی ناروغیو پر زیاتی دوه اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغۍ د اخته افغانانو شمیر 1,500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ. بیرته راځو.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغۍ د مړینو پر زیاتوالي یوه بنسټ سخته اندېښنه وښوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي، او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زوم د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي، او زوم د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبی وزلی کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستی ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي. په خپل ځانیم مریض او اوس د کار روزګار درک مې نشته دي، او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي. دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړی دی راته، او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو، او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي، او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ ده درې میاشتې تقریبا پرحال کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې به موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شنواری په خبره په دغه مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2020 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو، او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوزه کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9% زیات شوي دي.
په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسیدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
وړاندې په څو شیبو کې به زموږ اونیزه خبرونه ومه ورځ درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټول افغانانو او نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. د دې دا پاړه طالبانو تر وسه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعا نه شي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د امریکا پوځنن یک شنبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د ستر سمندر د پاسه په تیر وطن کې په ډزو کې چې هغه دوستانه ډزې بلل شوې دي وشتل شوې ده. او د ترکیې په لویدیز موکلاسی مکیننن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې یو امبولانس هلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګېد.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست مراپول. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. لداسې کتابو به ما هم خبر کم چې ټول لس پانی دی خو لوستلې شاید سلګونه کال وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لزګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکو چیرې ولې چې چیرته نشه خو به نه وي کړی او ټکر ونه کی. نورې ډېرې خبرې هم شته، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل، خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوی.
د افغانستان څلور شنه نفوس دغه پورته پوری نور ساتي خپل خاطر د دې لوی پکتیا دغه لوی پورته پوری هغه نوري خبرینو مشورو
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم، یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د غوی خوا ته ډیر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د سفارتو سره همدارنګ د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو، نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریې لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړې کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دي او جدا اجتهاد کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رښتند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو پهنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پونتون، ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هر کله ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دور استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو درابر سره کې دو زنګ ټنګېدل چې تیرونه ګڼو سیاسي لوریو پر نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بللی، خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل ګوته چاته نه ده نیولې. د څارونکو په باور له یوې اونۍ راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالي شوې څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل لمړي نورسته یو ونه یو شو چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې چړې کې ډیر ده او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استادو خو د ملا برادر ترڅنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د یوې نوې صف بندې پاړه ګنګوسي زیاتې کړې دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ سپا مجلس وکړو، د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده، د دې غلې پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه.
دلته زموږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث خورونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتې
خدا پر دلالت نه کوي چې د سر یو جګړې ته ورسیږي یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تره د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب کولی شي چې ګوندې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنګر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ او تاسې د مخکې څخه لیدلي دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې ده چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی دوی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دوی د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دوی د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي دي، اشغالګرو په خلاف، د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی چې دا خلک دي د کندهار د په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخو امرالله صالح دغه ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلې مثبته هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده، بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره وو. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د کندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې وطن مځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې و دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی. هغه نرم دلیل غوندې ښکاري ځکه چې دوی غواړي چې مکاتب بیرته وي د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه پخپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هیبت الله چې تر اوسه پورې لا چلیدلې نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف دی ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کې نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور دی ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضح خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیل یې ورنکه سره نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې شر نه دي، یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط شر نه دي. د حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي او دا پخپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای شي. په تیره بیا په افغانستان غونې ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکیلتوب دا ټوله ډیر زیات اهمیت لري، دوی دا ټوله په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نیوی دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري، بلخوا د کندهار غي چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامی مټ باندې اتکا کړې ده. خلق یې ځان خوبه دي کړی دي، خلق تنفر ځنی لري، نفرت ځنی لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لهذا دا سیمالمیږي چې د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خواته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملی ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خواته ډیر میلان کړي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریه د واک تر رسیدلې وسلوالې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولانی تازه څرګندونه څه خلک طالبانو ته او څه بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت لامل پارولې دي. هغه په یو مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دوی افغانستان جوړ کړي، بلکې د انجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې خونځي او پونتونو کې انجونو ته زده کړو اجازه ورکړي. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د انجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یو قبیلوي ټولنه ده خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د انجونو د زده کړو مخالف نه دي. اغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو خبرګونونه هم وپارول، عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته رسیدو لامل خوشحالي کولې، مفت مشورې ورکولې او ان جشنونه یې پرې منځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه ده.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنې په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅ کله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی او جدا لارې اختیار کړی دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري، خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلج شوې ده، دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاته کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي او هماغه دین چې دی درو مخکې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي او د هماغه دین څخه چې دی دته د حل لار راوکاږي.
پر خو دا ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړي توګه د خلک کاذب روایت تکراری او ملاتړ کړی دی. داغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د غوي د بین المللي ملاتړ پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړي د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتاً د افغانستان اوسنیو حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دي. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره، اقرا باسم ربک الذی خلق. همدا شانتې کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنګونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سمر روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني واکمنان په اسلامي اقوالو برابر دي، سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شویو استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتون نه 1200 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پوهنځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 40 استادان تازه منفک شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای یې خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیتکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر و. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفي مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفکول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدون کې ده. خو ډونالد ټرمپ چې تازه ولسمشری ز ټاکنې ګټلې په خپل وینا کې یو وار بیا ویلي کده د بایدن پر ځای وای طالبانو به ترې د آزادۍ رسمي گذشت مراسم نه وای تر سره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پریکړې روسیا زړور کړ چې اوکراین باندې بریدو کې. خو ټرمپ دا نه دی ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پریښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان به په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید یې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ پر راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانی و اتنې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپیناوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 16 نیټه باندې، تر اوسه پورې د دې پالیسي د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټولو اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي او دا د افغانانو په ګټن د او کچېرې حالات همدغسې توام کوي، نو طالبان نشي کولی چې په افغانستان کې فزیکي بشري او رواني امنیت تامین کړي او عواقب به ډېر خطرناک وي، او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ بل اخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنۍ له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستې. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې ازادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوي ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وضع کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ یې لستونې نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړي دي. په داسې حال کې چې د لسګونه خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به یې تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټول ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایي شوي او په مسارو خزینه اکاونټونو ټویټر، فیسبوک، ټیک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د ونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې له امله یې د مسافربرۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پیښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. له دې پیښې وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافربرۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوي دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافرونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پیښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پیښه هر ځای کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډېرې وران سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوي دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یا د کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په چیرا د نشې نخې ژر معلومول شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووزي او لر سړکه د نشې ډریورانو استفاده ختم کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مهم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله ونیسي، حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1968 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هره مصرې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې لپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSAY دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لنګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړې چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 9 ساعته او 45 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د سږ کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 7 ساعته او 30 دقیقې قدم ووهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینسپوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له سید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ماهر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.